Radio.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر د امریکا غا غشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراج لاستویم نن چهارشنبه ده د 1990 کال د عقرب لړم دویمه د 2013 کال د اکتوبر 14 ده د و بجو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو او څو عربي هیوادونو د شپږو افغانانو په شمول نه تنه په تور لیست کې شامل کړي دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي غواړي هغه ډیالوګ ته دوام ورکړي چې په جولای میاشت کې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره پیل کړی و. نور مهم مطالب هم لرو خو تر ارزمخ کې خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټولې او تلوشل ښوونکي او د معارف کارکوونکي پرون د طالبانو له منګولو خوشې شوي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو 4 ساعته موده بېګا پای ته رسېدلې او نن دې شکایتونو ته د رسېدو چارې پیلېږي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. پوره خبرونه د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سرشل ښوونکي او د معارف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې شوي دي. دوی درې ورځې وړاندې د طالبانو سره برمته کې تیرې کړې. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریا نزهت د سه شمې په شپه ازادي راډیو ته د دغو ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل. اغلی نوریا وایي یو شمېر وسلوال چې طالبانو پورې تړلي دي د ګیرو په ولسوالۍ کې فعالیت لري. دوی غوښتنه کوله چې زموږ د ښوونکو تنخوا دی چې دا مهال د کابل بانک له لارې ورکول کېږي او ښوونکي له بانک څخه تنخوا اخلي هغه له بانک وانخلي او باید د معتمدینو لخوا ورته تنخوا توضیح شي څو طالبان یوه اندازه مالیه ترې واخلي. د پوهنې وزارت ویاندې زیاته کړې چې د دغو ښوونکو او د معارف د کارکوونکو په خوشي کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمتې راخوشي شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو 48 ساعته موده بېګا شپه پای ته ورسېده. د دغه شکایتونو د رسېدنې چارې به نن پیل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 23 نیټې د انتخاباتو له بهیرې تر 6000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسیون ویاند او منشي علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل
بیشترین امور و ارقامی وجود داره مربوط به ولایت
کابل. دوی ډیر شمیر شکایتونه د کابل ولایت اړوند یو له هغې وروسته هم لوی ولایتونه لکه هرات او بلخ د شکایتونو له پلوه دویم ځای لري. دا یوازې د شمیرو له مخې دي. طبعاً د شکایتونو څرنګوالی له پلوه بیا قضیه له یو بل سره توپیر لري.
لحاظ نوعیت شکایات طبیعتاً قضیه فرق میکنه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند همدارنګه وویل د شکایتونو ابتدایي څېړنه په ولایتي کمیسیونونو کې کیږي او د اړتیا په صورت کې دې شکایتونو ته نهایي رسیدنه لږ تر لږه یوې میاشتې وخت ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت سفیر سره په داسې حال کې کتلي چې تازه په هرات کې د چک جمهوریت یو سرتیری وژل شوی. د ملي امنیت د شورا له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د چک جمهوریت سفیر پیټر شتیپانیک سره په کتنه کې نوموړي ته په هرات کې د یو چکي سرتیری په وژل کېدو تسلیت وایي او په مختلفو برخو کې د ځانګړې توګه د ترهګرۍ سره په مبارزې کې د دغه هیواد له همکارۍ مننه وکړه. د درې میاشتو څخه په کمه موده کې په افغانستان کې د څلورو چک سرتیرو وژل کېدو خپله په چک جمهوریت که د سیاستوالو ترمنځ په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي حضور په اړه بحثونه توده کړي. د چک د بهرنیو چارو پخواني وزیر لوبو زاوارلک د سه شنبې په ورځ د دغه هیواد پارلمان کې وویل زه نه غواړم چې نور وژل شوي سرتیري وګورو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې هڅه کوي گاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او هلته د راتلونکي پانګونې د نوښت په کانفرنس کې د ګډون پر مهال وویل، له هغه وخت چې په انتخاباتو کې بریالی شوی او کار یې پیل کړی، هڅه یې دا ده چې هند ته د دوستۍ لاس وغځوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په وینا تمه لري د هندوستان سره به د سولې خبرې په دې هیواد کې د 2019 کال پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. تر دې مخکې تمه کېدله چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په سپتمبر کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ وګوري، خو هندوستان دا لیدنه لغوه کړه. سعودي عربستان او بحرین د سې شنبې په ورځ د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک ځینې لوړپوړي چارواکي د هغو افرادو او سازمانونو لیست کې شامل کړل چې په ترهګرۍ مشکوک دي. د سعودي عربستان امنیتي ادارو ویلي د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیماني د دې ځواک له نورو پوځي مشرانو حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلي سره یو ځای په دې لیست کې شامل دي. په 2013 کال کې د امریکا د خزانې وزارت په دې درې واړو ایراني صاحب منصبانو له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې ویلي دوی په متحده ایالاتونو کې هغه وخت د سعودي عربستان د سفیر عادل الجبیر د وژلو د ناکامې هڅې تر شا لاس درلود. ایران هغه مهال دا تورونه درواغ بللي او له واشنګټن یې غوښتي وو چې بخښنه دې وغواړي. د ترګرو په لیست کې د درې ایراني چارواکو شاملول له هغه نهو اشخاصو جلا دي چې په همدې ورځ د امریکا او د خلیج د شپږو هیوادونو لخوا د ترورستانو د ملاتړو لیست کې شامل شوي دي. او د عراق د موسل ښار ته نږدې په یوې چاودنې کې شپږ تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې دوه سرتیري هم د چاودنې په قربانیانو کې شامل دي. پولیسو او روغتیایي سرچینو ویلي بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د قیاره ښارګوټي د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاوده. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونه د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش کړي دي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشرانو ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شوراوې هر هغه کار چې د سولې لپاره وشي او په وسلوالو فشار راوړي دوی هرکلی کوي.
گزینه های مختلف میشه در مورد سول موثر باشه، مثلا فشار نظامی، مثلا تحریم، مثلا گفتگو و گزینه های مختلف.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په موسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دی او هغه ته ویلي دی چې ولسمشر ترامپ واړی په پاریس کې لاغه سره وګوري.
I think President Trump would look forward to seeing you in Paris.
Sagale Bolton way was Mr. Trump tasara pa Paris ki hadaf Putin de tasara pa Paris ki da lumranay narewali jagri da paitra sidu pa salama kaliza ki wo gori. همدارنګه د ژوند رنگونه هم تاسو ته خبرو د پروګرام په پای کې.
ماشوم ځان باندې باور کیږي چې جړا په اساس 13 ورځې ما دغه ارتیا پوره شوی و. ورځ نن هم دغه بهانه وکړي چې شته د بل تقاضا مې هم پوره شي. نو دلته باید من یو پلرونه د تفکیک ولري چې کومه غوښتنه معقوله ده او کومه غیر معقوله ده.
بیا مهم سهار بخیر رازو. لومړی مطلب ته، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. شپږ تنه افغانان دي چې پکې د طالبانو څو تنه مهم قمندانان شامل دي. د نهو کسانو په دې لیست کې دوه ایراني نظامي افسران او یو هم پاکستانی بلل شوی. په دې اړه نور جزئیات اجمالان په رپورټ کې.
د ترهګرۍ د تمویل د نښه کولو مرکز د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې نهه تنه یې د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین د سې شنبې په ورځ ویل دوی د طالبانو څو مشران د ځان وژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د منوچین په وینا ایرانی نظامی افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته مالی مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته یې روزنه ورکول چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکې د خزانې وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچین ویلي امریکا او شریکان یې دا نه شي منلی چې د ایران رژیم دی د بې ثباته کوونکو عناصرو څخه په ګټې افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو څخه څرګند سرغړاوی دی، خو دا نه هته نه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي. د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهی پاسداران د قدس د سواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشه یي موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلونکی بلل شوی. شپږ تنه نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا ډېرو یې له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبولی. پر دوو ایرانیو او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والي مرستیال عبدالصمد فاروقي نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوي والي مرستیال بلل شوی او نعیم بړید چې د نشه یي موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګونکی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوي. دوه نور طالب مشان چې یو صدر ابراهیم د طالبانو د نظامی کمیسون غړی یاد شوی او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامی کمیسون لوړ پوړی غړی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل تر اوسه زر ده چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د نړیوالې ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، موږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کېږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام موږ هرکلی کوو.
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغېز څه وي؟ د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي په دې اړه ساده راډیو ته په احتیاط غبرګون وخود. بیرمن سرابي وایي سوله له دښمن سره کیږي، له دوست سره نه، سوله له جنګي ډلو سره کیږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سوله مختلف اړخونه لرلی شي، ورته د رسیدو لپاره بیلابیل انتخابونه مؤثر دي، لکه نظامي فشار، بندیزونه، خبري او نور مختلف انتخابونه. د هغه پریکړې له مخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخه کولو د شریک مرکز لخوا شوي د بندیزونو په لیست کې د شاملو شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دو ایرانی پوځي افسرانو او یو پاکستانی سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته له سفر منع شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته وګورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پکنې منځنۍ څپه او فم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د ورستیو انتخاباتو په اړه لیکلي دي چې سربیره پر دې چې د انتخابات لنیمګړتیاو او ګډوډیو سره ملو، خو خلکو د دیموکراسۍ لپاره د رای ورکولو له حق استفاده وکړه. خبرونه وړاندې لیکي تیر سیشن بیا او یکشن بی تر 3 میلیون ډیرو افغانانو رای ورکړي او دوی په داسې حال کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې دوی ورځې مخکې د دغه هیواد پیژندل شوې څیره جنرال عبدالرازق د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره تر خبرو وروسته په کندهار کې ووژل شو. فارن پالیسی لیکي له څو لسیزو راهیسې افغانان په دې ویره کې ژوند کوي چې ووژل شي، خو د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پر وژلو ډیرو خلکو عکس العمل څرګند کړ. د خبرونې په باور سربیره پر دې چې د ولسی جرګې انتخابات له امنیتي او تخنیکي ستونزو سره مخامخ وو، خو افغانانو د بې کفایت مؤسساتو سربیره له ډیموکراسي سره خپل ژمنه ثابته کړه. فارن پالیسی ویلي کې چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په خپله د رای ورکولو لپاره 45 دقیقې انتظار شو او د کورنیو چارو د وزیر وایس برمک په وینا لیکي چې د انتخاباتو په دوه ورځو کې 200 امنیتي پیښې رامنځته شوې چې په ترڅ کې ولس ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. فارن پالیسی بیا لیکي چې افغانانو د رایې له ورکولو سره دا ثابته کړه چې شاید د حکومت له کمزوري ناراحته وي خو د خپل هیواد رغاونې ته ژمن دي. نېشنل انټرېسټ خبرونې بیا د سولې مسله راخیستې ده او لیکي چې دغه بهیر د سیمې په کچه یو نوي توافق ته اړتیا لري. دا خبرونه څرګندوي چې په روسیو میاشتو کې افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د نېشنل انټرېسټ په وینا د طالبانو له لوري د شخړو ادامه او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ټینګار د جنوبي اسیا د ستراتیژي د بریالیتوب لپاره افغان او امریکایي چارواکي هڅولې دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. خو د لیکنې په وینا چې د دې ټولو فشارونو سربیره هغه وخت کېدای شي چې د سولې د هڅې بریالۍ شي چې د سیمې او نړۍ په کچه له یوه نوي توافق سره ملګری شي. نېشنل انټرېسټ بیا وړاندې لیکي چې لومړی خو باید د سولې بهیر د دې توافق یوه برخه شي چې د سیمې او نړۍ ځواکمن هیوادونه په افغانستان کې د جګړې له تمویل او ملاتړه لاس واخلي. د خبرونې په باور په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل او په تېره بیا چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې هلې ځلې کمزوري شوې دي دې ته لار پرانیستې ده چې روسیا او ایران تر طالبانو د داعش خطر ډېر احساس کړي. نېشنل انټرېسټ لیکي په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو ویرې ماسکو او تهران هڅولې دي چې له طالبانو سره همکاري وکړي. د خبرونې په باور ماسکو هڅه کوي چې د افغانستان لپاره د سولې یو ځانګړی بهیر پیل کړي. په ورته وخت کې پاکستان لا هم طالبانو ته په خپله خاوره کې پناه ځای ورکوي.
د ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په ورځو کې د 1015 بریدونو مخه نیولې. دغه وزارت ویاند نجیب دانش پرون ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې وسلوالو طالبانو پراخه حمله پلان کړې و خو دغه وسلوالو یوازې په 103 نوي حملو برلاسه شول چې یو شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوختي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لشته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخ ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو خو دا انتخابات د لسګون افغانانو د سر په بیا هم تمام شول. سره له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي وو خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایې چونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسی 1314 حمله پلان کړی و چې یوازې 193 عملی کړی او د نورو مخې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د دې وزارت وایي نجیب دانش د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در مجموع 193
دی وای پټوله کې دښمن 193 پیښه تر سره کړی چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري په امنیتی ځواکونو وشو. پټوله کې چې وسوالو مخالفینو کوم حمله پلان کړی وي شمیري 1314 تر رسیدي چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کول وټوانیدل او پاتې 1115 پیښو مخې ونیول شو. خاغلی دانش وویل چې په دغه پیښو کې 250 تنه امنیتي سرتیری او ولسی وګړي وژل شوي او تر 115 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایې چونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغې ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډیره برخه په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرګ ژوبله اوښتي او چې یو شپېته پکې شهیدان شوي دي او 102 ټپیان دي. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې وه.
وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په 2 ورځو کې د 400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګونه افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وسلواله ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی تر ډیره هڅه کړې چې د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي. د رواني اونۍ د شنبه پورې چې د میزان 28مه کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول. که څه هم په دې ورځ د ځینی تخنیکی او امنیتي ستونزو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د رایې چونې یو شمېر مرکزونه بند پاتې شول خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې مرکزونو کې د یوې بلې ورځې لپاره د رایې چونې اعلان وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په 2مه ورځ د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ مرکز تړلی نه دی پاتې شوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلینو 13 ورځې وویل چې د 401 بندو مرکزونو له جملې په 253 مرکزونو کې د انتخاباتو په 2مه ورځ ورځ رایه چونه وشوه او پاتې نور د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شول. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت ساتنې په هدف یې شپږ شپېته زره سرتیري موظف کړي وو چې د پروسې امنیت وساتي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږ په فراه ولایت کې د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي د دغه ولایت په ولسوالۍ کې په ټاکنو کې درغلي شوې. اخوا د ولایت د شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي تر اوسه 130 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. په دې اړه د احمد شاه فطرت رپورټ ته غوږ دو.
د فراه ولایت ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې ټاکنو په پروسه کې درغلي شوې او په دې اړه باید څېړنې وشي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور ټاکنو د کمیسیون څخه غواړي چې په هغه سیمو کې چې درغلي ګمان کېږي او په سلګونو رایې پرته له بایومتریک اچول شوي څېړنو ته اړتیا شته.
موږ د دې شاهدان یو چې د مرکز څخه نږدې یا تا د ښار په عمومي کې موږ د نږدې کړي د رباط ی د دې شاهدان یو چې هلته مشخصا د یو وکیل په نحو باندې مکمل
په همدې حال کې په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې. د هغوی په خبره په جاري تذکرو رایه ورکونه او پرته له بایومتریک څخه ډېرې رایې په صندوقونو کې اچول شوې دي. د دې په خبره دغه ولایت په انردرې او لجوی ولسوالیو کې ډېره کچه درغلي سوې. همداشان د فراه د ښار په ځینو سیمو کې هم د درغلیو پېښې ثبت شوې دي.
ده ولسوالي یک تا میآید انتخابات به شکل وسیع تا میتونیم گفته اشتراک میکنه، اما نو ولسوالی دیگه در شدیدترین حالت کمرنگی خود نشان. این خود بیانگر ای است که اتفاقات افتاده و به یک شکلی دست های در کار بوده که امی موضوع را به وجود آورد.
لبلی خواب افراد که تاکنون شکایتون رو دارید و کمیسون وایج به در ولایت که یه سر دیر شکایتون سب شوی او طول به و چرد شی. سید عبدالله افغان پا افراد که تاکنون شکایتون دارید و کمیسون مسئول وایج چی دوی تاقه شکایتون چی رسیدلی تر دیره پا ولسپاله یکی دی او طول تا به رسیدګی
وسی. اوس پورې 130 شکایتونه ثبت شوی. چې په دې 130 شکایتونو کې مختلف موارد دي. ویل شو چې جوین ولسوالۍ ده، مثلا د انردرې ولسوالۍ ده، دا سیزن ولسوالۍ نه شکایتونه شوی دي. او البته هغه شکایتونه ځکه مونږ ته تر اوسه پورې نه دي تسلیم شوی چې هغه مواد د تعریف وسیله سره انتقالیږي او له خیره سره انتقال شي، مونږ په هغه په باره کې هم تصمیم نیسو رسیدګی ورته کوو.
د دې مواد چې په فراه ولایت کې ټوټل 23000 کار شوه ده. د فراه دلس ولسوالۍ چې خیوازی په دوو ولسوالۍ کې ټاکنې تر سره شوې دي. وویل چې په فراه ولایت کې د ټاکنو په پروسه کې د درغلیو په اړه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اورېدو کمیسیون څه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي وی بهرنی موضوع ته ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي غواړي له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډیالوګ ته دوام ورکړي چې د جولای میاشت کې په هلسنکی کې پیل کړی. په موسکو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره په لیدنه کې ولسمشر پوتین د نومبر په میاشت کې په پاریس کې د ولسمشر ټرمپ د لیدنې د احتمال یادونه وکړه. دواړه مشران د نومبر په 11 نیټه پاریس کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په سلمه کلیزه کې ګډون کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په موسکو کې پر ولسمشر پوتین سربیره نورو روسي چارواکو سره هم خبرې کړي. په دې اړه رپورت له اجمل انداورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې وروسته ویلي واشنگټن به د نومبر په 11 نیټه په پاریس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د لیدنې لپاره دقیق تدابیر ونیسي. بولټن دا څرګندونه د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له 90 دقیقې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دا لیدنه ډېره جامع او ګټوره وبلله. دا غونډه د پوتین له هغه خبرو پیل شوه چې ویلې غواړي له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډایلوګ ته دوام ورکړي چې په جولای میاشت کې دواړو ولسمشرانو په هلسنکی کې پیل کړی و. پوتین ویل د اختلافاتو سربیره باید د امریکا او روسیې ترمنځ ډیالوګ وساتل شي. پوتین همدارنګه په پاریس کې چې د روسیې او امریکا ولسمشران د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره ورځي، له ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې د احتمال یادونه وکړه. د دې لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خبرېده د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پوتین ته وویل فکر کوي چې ولسمشر ټرمپ هم غواړي له ولسمشر پوتین سره په نومبر کې په پاریس کې وګوري. بولټن روسیې ته په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر د اکتوبر په 6 نیټه وویل غواړي له هغه مهم اتومي تړون څخه ووځي چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی او ټول لوري د منځني واټن د اتومي وسلو منه کوي. پوتین په دې لیدنه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته دا هم وویل چې غواړي د ولسمشر ټرمپ سره د وسلو د کنټرول په اړه په بیلابیلو مسلو بحث وکړي. ولسمشر پوتین وایي له ولسمشر ټرمپ سره په جولای میاشت کې په هلسنکي کې زموږ لیدنه زما په باور ګټوره وه، که څه هم په خپل وخت کې سخته وه، خو د ورځې په پای کې زه فکر کوم رغنده غونډه وه. سره له دې چې که صادقانه درته ووایم، موږ ته کله ناکله دا ناشنا ده چې څنګه د امریکا متحده ایالات د روسیې خلاف اقدامات کوي. دا اقدامات زموږ لخوا په هیڅ ډول نه وي تحریک شوي او موږ یې دوستانه نشو بللی. اساسا موږ آن ستاسو هیڅ اقدام ته ځواب نه ورکوو، خو دا اقدامات یو په دا ټرمپ دی هوډ چې له روسیې سره د منځني واټن د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي په اروپا کې اندېښنې راپورته کړي او د سړې جګړې د دوو پخوانیو رقیبو هیوادونو روسیې او امریکا په اړیکو کې د وسلو د کنټرول مسله د یو نوي کړکېچ په توګه رامخته کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سی شنبې په ورځ د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره هم په مسکو کې وکتل، که څه هم د دواړو ترمنځ د لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خپره شوه د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په موضوع خبرې ونه شوې، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یو ځل بیا له تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه د روسیې انتقاد تکرار کړ او ویل د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول په تړون کې د کمزورو ټکو سربیره د دې تړون سیرل پرته له دې چې د کوم نوي څه لپاره پلان ولرو هغه څه چې موږ هرکلی نه کوو. تر دې ورځ مخکې د دوشنبې په ورځ بولټن په مسکو کې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره ولیدل او ماښامنۍ یې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وه.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 130 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو پرون خوشي شوي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیرې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو 48 ساعته موده بېګا شپه پای ته ورسېده او نن دې شکایتونو ته د رسېدو چاره پیلېږي. اکثر شکایتونه له کابل او نورو لویو ولایتونو لکه هرات او بلخ څخه ثبت شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره کتلی. د چک یو سرتیری تازه په هرات کې وژل شوی. په دې لیدنه کې د چک سفیر ته تسلیت ویل شوی. د پاکستان سره اعظم ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. او سعودي عربستان او بحرین د سیشن په ورځ د ایران د سپاه پاسداران ځینې لوړپوړي چارواکي د هغو افرادو او سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې په ترهګرۍ مشکوک دي. ازادي راډیو ته غوښتست
د ژوند رنگونه.
آیات له کابل څخه یو خمور موږ چاته ویلی خمور یغه ته ویل کیږي چې خپل ماشوم په سمه توګه یعنی په ډیره عالي روحیه او په عالي تربیه سره وروزی. خمور هغه مور ده چې تل د خپل ماشومانو نظافت، صحت، د هغه روزنه ته، د هغه تعلیم ته ډیره توجه یا خاصه پاملرنه ولري. خمور یغه مور ته ویل کیږي چې د خپل اولاد معقوله غوښتنه ومني او غیر معقول نه البته پام واړوي. دا معقول غوښتنه او نامعقول غوښتنه کړه توازی په روانشناسي کې بعض بحثونه دي او بعض مطالب په دې اړه راغلي دي چې بخصوص مور او پلار همیشه په دې لټه کې دي چې خپل اولاد ټول غوښتنه ومني. خو دا هم ویل شوی دي چې معقول غوښتنه، معقول غوښتنه هغه چې نور ته شر نه وي پکې، د راتلونکي ته شر نه اوسيږي پکې، او هغه په هغه باندې عادت نشي. کلن مثال یې په کور کې درته درکو چې ماشوم په ډېر ضعیف اقتصاد کې د داسې یو څه غوښتنه کوي چې دغه توان به مور پلار نه لري، اما مور پلار په ځان فشار راوړي، ځینې میندې پلارونه هغه توقع ورته پوره کوي چې دغه توقع پوره کول په راتلونکي کې هغه ماشوم ځان باندې باور کوي چې جړه په اساس 13 ورځ زما دغه اړتیا پوره شوی و. نورزه نن هم همدغه هیله، همدغه بهانه وکړه کېدی شته د بل تقاضا مې هم پوره شي. نو دلته باید میندې او پلارونه د دې تفکیک ولري چې کومه غوښتنه معقوله ده او کومه غوښتنه غیر معقوله ده. خپل خپل خبر کې اډان کړی چې تاسو یو مور استه کنه کومه کړنه کوي د خپل اولاد د ښېګړو لپاره؟
زه د یو مور په صفات سره د دې چې په یو دولتي ساحه کې کار کوم خپل ماشوم له خپل خواهش سره پرېږدم، خو بیا هم کله چې په کور کې ورسره یم زه د خپل ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه نه کوم. زه همیشه کوشش کوم چې هغه اړخونه ورته پوره کړم چې د ماشومتوب باندې یعنی مثبت اغیزه ولري. موږ وخت ورته ورکړی دی که پلار یو یا مور یو، د ده د تفریح، د ده د لوبو، د ده د خریداري، د ده د هر څه لپاره مو ځان ته وخت ټاکلی دی او هیڅکله به مې دو حق تلف نه کو.
ازادي راډیو ته وګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوي. کرا کرا د پروګرام وخت پای ته رسیږي. وخت په افغانستان کې ونی می بجی کیږي. مصطفی صدیقی سټوډیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې کړی. مهرباني.
بله تشکر سنګزای صاحب.